سلامونه. احمد شبریم د اسد رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په هرات کې د برېښنا د لیږد د ویش څلور پروژې پیل او پنځه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغه پروژې چې نږدې څلور میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستې. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلي برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته څلورویشت ساعته برېښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برېښنا لګښت ډېری شي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برېښنا پارچوي زیاتی شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي ډایرکټر او د تدریساتو د برخې مسؤول محمد حامد میوند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ومړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې د هغه پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې محمد حامد میوند کلونه کلونه د افغانستان د فوټبال د روسونکو او حکمانو پروسنه کې مهمه ونډه لرله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د محمد حامد میوند د مړینې علت نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو لکه تلو نیوز یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې سبا شنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالي لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنې حراري کې ترسره شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرون یې لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ وه. په دې لوبه کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوسول او په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو 8 منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوځېدلی خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو دریو هیوادونو ترمنځ دا لوبې له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره روانې دي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جنوري میاشتې په نیمایي کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي. ایران د نذیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګاو د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یو افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 1,200 اعدام شوي دي چې 15 افغانان دي. اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وشلی دی. د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او د داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ په وینا الجوهری له سوریا او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن نکه له احترامات مې قبول کړي کډر مناوګل علي زكون کو زبرشتا هم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس پم دوم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوسته لمن دیم تاسو ټول درنه وګل علي زكون کې برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت کې مګم پتن می قدرمنو ګلالي زکون کوز مرسته سودنن ورسي اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي همچنان په کتاب کې صفحه 350 مینه فایل به تر 35 می سپیپري درنو زکون کوز مرسته سودنن ورسي در سیاحت به هم هغه مهم موضوعګان چینن ورس به مرابطه سو په لوست کې ولولو. عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات ويم د پاکستان د مالداري سرزایونه او څنګهونه دریم کاني منابع دا هغه دی مهم موضوعګان دی چینن ورس به مرابطه سو په لوست کې پښ پړه معلومات ولولو او په حق له به پښ پړه معلومات ترلاسه کړو. درنو زکون کوز تاسو د ټولو د توجه او دقت په هینایم هله د چی یو څه زده کړی او په یو څه باندې وپوهی شي او تاسو د ټولو د مرتیا په هیله. درنو زده کوونکو د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. روګلالي زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کړن هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیل کېږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي پکښې کې وعده کوي چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جوګندر او ګنی شامل دي چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په هکله معلومات ترلاسه کړو چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده او د نساجي په پاپریکو کې یو له بل څخه د دواړې سره جدا کیږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په پاپریکو کې هر ډول نهي ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنچاري جوړیږي. یعنی دا دوې برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړیږي د نساجي په پاپریکو کې، لکه سترنجیان چې دي، جوالونه دي، رسیان دي او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنچاري جوړیږي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموی، ګلبهار، پلی خمری، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي پاپریکو فعالیت کوه چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي، راټولول کیږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې شیدې یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکې کرل کیږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنی همیشه که چېرې مستقل څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. همچنان درنو زده کوونکو، درست په دې برخه کې موږ تاسو د جوغندرو په هکله لولو چې جوغندر هم پخپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جوغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسب مځکې پیدا کړو چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هوا ولري چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د بوري په پاپریکې کې له جوغندرو څخه بوره او له پاتې شنو څخه یې د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنې د جوغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنی چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ګنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي په هغه سیمو کې راشنه کیږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتې شنو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي. او همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمي له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي. مخکې به ګنی چې و په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په هکله لولو چې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، په لنډ او فلس ډول سره تاسو ته یادونه وکړم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه راشنه کوو، پخپله په صحرا او په دښتو کې راشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډیو کې دغه بوټي راشنه کیږي چې د دغو بوټو له جملو څخه یو پخپله زعفران، سپیرکۍ، بادیان او زیره شمېرل کیږي چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي. او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، مستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی او هوجه چې ده دا ټول بیا پخپل سر یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه راشنه کوو. دا پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دښتو، ویالو او کروندو په څنګ کې راشنه کیږي. رونو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حقله ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري څړځایونو او ځنګلونو په حقله معلومات لاسته راوړو. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه یې خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته یې پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل سوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا. دا ټول هغه حیوانات دي چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسوي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسوي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی. دا انسانانو ته ضرر رسوي، نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، موږ او تاسو د اهلي حیواناتو او وحشي حیواناتو ترمنځ توپیر وپېژندئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کېږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټولو ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه په کښې کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده، او همچنان زموږ په هېواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو په حقله معلومات لاسته راوړله، اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حقله لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه په کښې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دي، همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې په کښې موجود دي، چې په افغانستان کې بېلابېل کانونه له جملو څخه یو په خپله نیب دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې. دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې زه مازې فقط د هره برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله اوسپنه ده، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. چې د دې تر ټولو مهم کانونه چې دي، د حاجي اګه د اوسپنې کانونه دي، چې د اوسپنې اندازه یې په 3.3 ته رسېږي. همدارنګه د اوسپنې کانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل السراج کې ډېر زیاته کچه سره پیدا کېږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګري، په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلالي زده کوونکو، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دویم چې دي مس دي. مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او همچنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوئ، چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کېښوده. د مسو کانونو څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لرګیو نه، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې، د میدان په کې او هم چنان د کابل په منار چکری کې د کندهار په خاکریزو غوربند او بدخشان او هم چنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. هم چنان سره زر چې درنو زده کوونکو سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري، او هم چنان سره زر چې دی هیڅکله هم زنګ نه اخلي. همچنان مرسته سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د ښځو ګاڼې جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او د دې تر څنګ سپین زر دی، سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي، همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي، او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپله لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوي دي لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوي دي. همچنان د سرپو او جستو قانونه دي چې دغه قانونه په خپله په هزاره جاتو هندوکش د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي، بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مالګې کانونه دي. د مالګې کانونه په خپله د تخار او په تلکان، جوزجان او په اندوخي، هرات، مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو تر دې دمه پورې د افغانستان د کانونو په هکله معلومات لاسته راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پوښتنو پر لور زه د تاسو کورنۍ دنده ده تاسو به دغه درو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو، د هغو ولایتونو نمونه واخلئ چې پمبه پکې کرل کیږي. دویم سوال، د اوسپنې د قانونو د ارزښت په اهمیت بیان کړي. درېیم سوال، د مسو د قانونو ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د الله په امان، ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله وی احترامات متقبل کی قدر من اوګل لیسه کون کو زې برېښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشریح ماسمه ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیسه کون کی برات رو بجور صحت مند او سړي او د صحت هم پتن درنو زه کون کو د چیز مرستا سو د نن ورځې جغرافیه مضمون اتم لوستې. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زه کون کی د تل پسیر له خل زنو سره په کتاب کتابچا او کلمون ولري تر څو کول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې قدر منو غلالي زده کوونکو، وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، زموږ تاسو د نن ورځې لوست امریکا د سندونو په حق لسه پوهېږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق معلومات لاسته راوړو. تېر ورځ لوست کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق او طبیعي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړو چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لوی وچې د لومړي ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی لومړنی شخص و چې امریکا لوی وچې ولیدل. وروسته بیا د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچي په نامه سره یادېدی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول سو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل سو. وروسته ورته د امریکا نوم ورکول سو، یعنې د امریکا سپوچي نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو. نو نن ورځ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ او تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه په کښې کې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو یعنې په سوداګري چارو کې هم د لېږد او رولېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړې دي. یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسېدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له ښې خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی پخپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بله څخه په پوره توګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسېدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنې د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د میسي سی پي سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب یعنې تر خولې پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی، چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنې په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېیمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیال یې بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري. یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی، چې د میسي سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي. چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو سناسه 6,000 کیلومتره ته رسیږي. یعنې 6,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د سنت لارنس سیند دی، چې د سنت لارنس سیند په خپله 50 جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنې 50 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړیو چلولو وړ نه وي، یعنې کښتۍ نه پکښې چلول کېږي، ځکه دی ټول کال کنګل وي. او همچنان د دې د شمال کنګل سمندر د حوزې سیندونه له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي. یعنې په کال کې داسې میاشت یا هم نیمه میاشت هم دی دغه ته همایا شکل ته نه اوري، د دې چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت دی رسه اوبه نرمې سي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د مکنیز سیم دی، چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب خولې په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د آرام سمندر دی، چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي، چې د حوزې سیندونه یې نسبتا لنډ، لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوزې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلوروردو دی، چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي. یعنې اصلي منبع چې د راکي غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلوروردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنې افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي. یعنې د دې اصلي سرچینې چې دي منبع ځینې اکثر کېږي هغه پخپله اورښت دی، چې بارانونه او واری دی او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوه تیویج د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نوزده کون کو 450 کیلومتره دی اوبه یې خټینې او سرې دي نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردوا په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او وړنې دي همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو جنوبی امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده په دې برخه کې د زیات شمېر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویې وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبی امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې تر منځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي د اندیز غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي د دې ټولې اوبو چې دي د لوړو سرو ده دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو او وضعیتوي د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبو لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه له مرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې 4,480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یې هم دویمه درجه لري چې دغه سیند په خپله درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او همچنان ډېرې لږې زوړې لري او د خپل بهیر په اوږدو کې څه ناڅه 1500 مرستیالان ورسره یو ځای کېږي نو ځکه ټوله کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کېږي او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربړي ونې یې له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کېږي ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي او د شې غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړې مرستیال یې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي او د اپارتا سیند چې بیا د خپل اوبو د برازیل د غرونو له لویدیځو لمونو څخه اخلي چې د خپلو نننیو هوارو سیمو څخه له جملو څخه شمېرل کېږي او همچنان دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو 4,500 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو وړ سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د ولانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کېږي او لوړوالی یې 1,450 متره ته رسېږي چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو اوس د لوس راتلونکې برخې ته راغلي یو چې په دې برخې کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو امریکا لویې وچه په خپل جغرافیې موقعیت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پېژندلی چې جهیلونه په خپله هغه ولاړو بوتو کېږي چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه وي دې ته جهیل ویل کېږي نو امریکا په لویې وچه کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمېر جهیلونه شته دي چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو 8,200 کیلومتره مربع دی او د مشګان سیند دی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی هارون سیند دی چې هغه په خپل 18,200 کیلومتره مربع دی ایری سیند دی چې هغه په خپل 25,000 اتیا کیلومتره مربع دی. د انتاریو سیند چې هغه په خپل 9210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولی دی. نو داسې خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښئ زده کوونکو، جهیلونو څخه مطلب دی. همچنان درنو زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړله. خدای دې وکړي تاسو ټول پوه اوسئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنه زده کوونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. که چیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوئ او که چیرې غلط وي نغین به نوشته کوئ. دریم، د امریکا د لویې وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نکهلې او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه او کللې زده کوونکو، زه برېښنا غفار یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرح غواسم. ما د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون اتم لوست. قدرمنه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سیندونو په حقله دی. خو زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په حقله معلومات ولو. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافیایي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر شوي دي چې په دې ټاپو کې اورښت په زیاته کچه سره دی او له همدې عمله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپله موږ تاسو داسې ویلی سو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو زده کوونکو، ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافیایي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورښت کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبل څخه استرالیا د څلورو چارچاپیرو خواوو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په تاسره پوشل شوی ده. د استرالیا مهم سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، عبارت دي د ارلینګ د سیند څخه، د دارلینګ د سیند څخه، موری سیند دي، همچنان د دې تر څنګ د لنچ لین سیند دي، او دا سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیویدینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي. لکه موږ یو تاسو ویلي وو چې لوی دیوی دینګ کوم غرونه چې موږ او تاسو تیره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع یې هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تویږي. دغه د استرالیا د سیندونو هو ډېر لوی سیستم چې دی، یا هم ډېر لوی طبقه چې ده، پخپله د موری او د دې تر څنګ د ارلینګ سیستم دی. د موری سیند چې دی، که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیات ده. د موری د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی 2010 کیلومتر ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپله 2500 دی د موری د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي. چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موری سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موری سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موری او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له امله څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر وړانګې ورباندې برابرې سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کېږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بد په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بد په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موری او د دارلینګ په سیندونو کې لوړه سي، نو پر هوارو دښتو باندې واورې اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي. چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موری او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول یې لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کېږي. همچنان درنو قدر منزده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داروډینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د ګری داروډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو او قدر منزده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي. یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي بهر ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په هکله معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوه شولو، استرالیا یو لویو ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سیندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسي او نورو ټاپوګانو څخه موهیل مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نشته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د دې ترنوز د کونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابر کړي. یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کم اندازه سره جهیلونه پکښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوس ته متوجه واوسېږو، موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبعي کانال په وسیله سره نښتی دی. یعنی د یو کوچنی طبعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتی نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې شي د جدې پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو 1/2 عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده. ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډېروالی دی، چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د جدي کرښې یې له منځ څخه تېره سوې ده. یعنی د جدي کرښې په منځ څخه چې دا تېره سوې ده، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګیږي، چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده، او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنې دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکې کې خو ژمی چې دی معتدل دی د استرالیا زیات برخې چې دی درنو ځکونکو د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخې د استوایی اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو ځکونکو دوبی موسمی بارانون لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیز بادونه همسته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم سي د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنو زده کوونکو اوس هم لس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولي خوږ زده کوونکو اوس هم د لس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي لومړنی سوال جهیل څه ته وایي تشریح کړي دویم سوال اقلیم څه ته وایي تشریح کړي دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شی دی بلند شو کې بیان کړي نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زما راستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شي واوسیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم دله په مان ښه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدر منو ګللی زکون کو زبرش نغم فاری وسلی به هم تاسو ټول تشرفات پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوسته هله د تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې وم پتن می هم شنن هله د درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستي او سړي او یو څه په مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ زکون کو مخکې له دې نه چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه تاسو ټول درنه سکونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولرئ تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په حقله او هم شنه د دې تر څنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په حقله به معلومات ولولو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من سکونکي د لوست تر پای پر رسره ملکیه وکړئ او یو څه زده کړئ البته د یادونې وړ دی وي درنو کون کوس مرستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي بیا تر چې په راوي سپې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته په کتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ درنو ګلالي زکون کو وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګرونه موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونه څه ته وایي کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو خو ژو ګلالي زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې زنګرونه لیدلې هم اوسېږي نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته وایي ګلالیز د کونکو ځنګل د افغانستان یو له ډیر مهمو طبیعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبیعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبیعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړو او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیا د لمنځګرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو آثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپریال لپاره وسخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازی کې زنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د زنګلونه زیات شمیر ګټې لري چې که چیرته زنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپریال یې هم کومه هوا شوی دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کومو فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات یې د خپلو پاڼو په واسطه سره خپلو ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړې هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنې موږ او تاسو که چیرې متوجه واوسیږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه شي په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کوي. د څارویو ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره که چیرې موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لمدبل او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي، د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي. چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانیو په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله ساتنه چې د ځنګلونو د په افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم دغه ځنګلونو مجموعه چې ده پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده. چې لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي صنعتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېیمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کرنه او داسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي، چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپله د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري، چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم شنن دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال له منځه وړي او هم شنن اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنې شوي دي. چې دغه ونو په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې 16000 هکتار ځمکه نیولې ده چې اصل په اصلاح شوو شون میوو له 14 څخه تر 22 سلنه پورې غوړي لري، چې له یو ټن شونو څخه تر یو سلو شپېته څخه تر 200 کیلوګرام پورې غوړي ترې لاسه کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو دغه غرونه چې دي، دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي، دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې وده کوي او د 1,000,000 هکتاره په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده، چې د پکتیا مرکزی سیمې او د زندران، منګاد، زانزی او همدارنګه نور د کونړ او لغمان سیمې د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په هکله معلومات ولرو، چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتارو ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکتارو په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره یجیږي او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمه ارزښت هم رول لوبولی دی. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات د کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرني هیوادونو ته هم استول کیږي او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي میشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختري. د دغو ځنګلونو ساتنه او څارنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو دریمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاور د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قایمه ساتلی وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي درنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقستی، پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شپتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګ، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نورو ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه منزی، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټوله د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پاش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروش ته ویل کېږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي او څرنګه هېوادونو له جملو څخه دی زموږ هېواد. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې ده. نو د تو د دوخي لعمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمو کې قلواده کوي او قلواده نه کوي. خو د زمرد ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخي په بیل بیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لارې څخه د لویدیځ او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدل او په هلته به د دغه بوټو په شنه کولو سره هم ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زرا هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زرا لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورېښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او وی لري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش په سیر دي. نو ویلی شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ او تاسو غذا، شون، نشتر، منزه، نغوزان، پنبه، پستا، توت، پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنزلی او داسې نوري د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی شو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار، ولي چنار، خوږه ولي، غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدار همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانایي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خوږ زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ پرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېیم سوال که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پېښ څه پوه شوي واسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي